ساعت لس بجی شوی دازاری رادیو دیخ پروانی تموز اسمت ساروان هر خلای کوم پا دیخ پروانی که هم ده ولس مشای ده انتخاباتو ده دو هم پراو ده رایو ده تفتیش ده پیلی دو پا اره راپور لرو ده غراز پا نورو راپورو نکاوری چه ده ننگرهار پا حسارک ولسوالهی که شاو خوش پیته تنه وصلوال حمله کون که طالبان وژل شوی دی د نورو راپورونو ترسنگ ژوند په شیبو کې اونیس پروگرام حمله رو خو لومړی خبرونه ناجا ساپه وړاندې کوي.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د رایو تفتیش تر څلورویشت ساعته ځنډ وروسته نن سهار بیرته پیل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې یو دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي او د اسرایلو صدراعظم وایي تر هغو به په غزه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې اړتیا یې وي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو تفتیش له څو ورځې ځنډ وروسته نن د اتو بجو په شاوخوا کې بیرته پیل شو. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالله عبدالله د سارونکو پرته نور ټول کورنۍ او نړیوال سارونکي په کمیسیون کې حضور لري.
دا بهیر د ملی او نړیوالو څارونکو په حضور کې پیل شوی. د ملګرو ملتونو د اروپایي ټولنې تحول او تداوم د ټیم او نورو نړیوالو ادارو څارونکي یې څارنه کوي.
نوموړي وویل چې په راتلونکو ساعتونو کې به د اصلاحات او همپالنې د ټیم څارونکي هم له دې بهیر سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی نن په کندهار کې د حشمت خلیل کرزی د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې اشرف غنی احمدزی او د تحول او تداوم د ټیم یو شمېر نور غړي هم کندهار ته رسیدلي. ویل کېږي چې د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی به د قومي مشرانو یوې غونډې ته هم وینا وکړي. د افغان ولسمشر حمید کرزی د تره زوی او د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین مسؤل حشمت خلیل کرزی د تر په دویمه ورځ په خپل کور کې د یو انتحاري حمله په نتیجه کې ووژل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د بیلابیلو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې یو دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي. د دې وزارت لخوا نن په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یاد عملیات په کندهار، هلمند او روزګان کې ترسره شوي. دوی وایي چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو درې سرتیري هم د وسلوالو مخالفانو لخوا وژل شوي، خو تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو لس تنه سرګروپان په دغه ولایت کې وژل شوي. د ازادي راډیو خبریال د دغه ولایت د چارواکو په حواله وایي دغه کسان پرون په پلالم او برکی برک ولسوالیو په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي. د لوګر د والي ویان دین محمد درویش ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تر تعقیب لاندې ول او د شنبې په ورځ د ایساف هوایي ځواکونو په ملتیا د افغان قواو د عملیاتو په نتیجه کې ووژل شول. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغانۍ پنځه پنځوس پوله، یو اروپایي یورو پنځه اویا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه درې اویا افغانۍ. د اسرایلو صدراعظم وایي تر هغو به په غزه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې اړتیا یې وي. هغه ویلي له خپلو خلکو سره د آرام او سوکال او سوله ییز ژوند په اړه ژمنه به ترسره کوي. بنیامین نتنیاهو پرون په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې که د حماس بریدونه دوام وکړي نو ډیره ګرانه به ورته تمامه شي. په همدې حال کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون ویلي هغه طرحه چې مصر د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند لپاره وړاندې کړې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې د ختمولو فرصت برابرولی شي، خو د خبرداري هم ورکړ چې د وخت په تیرېدو سره هر څه پیچلی کېږي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د جمعې په ورځ د غزې او اسرائیلو ترمنځ د امریکا او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دوه اویا ساعته اوربند د حماس له لورې مات شو او اسرائیلو خپل عملیات بیرته پیل کړل. د عراق له پلازمینه بغداد څخه د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د مرګونو بریدونو راپورونه ورکړ شوي. د بابل د ښار د یوې ټولنې مشر حسن فدام ویلي د بغداد جنوب ته د جعفر السخار ښار کې 9 سرتیري وژل شوي او لسګونه ملیشه ټپیان شوي دي. ځانمرګي برید کوونکي د بغداد په شمالي ښار بلاد کې پر عراقي سرتیرو د چاودیدونکو موادو ډک موټر والزه وچه 8 سرتیري پکې وژل شول او درویش نور ټپیان شول. د النصر جبهې غړي چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو سره جنګیږي پرون له پولې هاخوا د لبنان خاورې ته وختي او د هغه هیواد له امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې. راپورونه وایي د النصر جبهې غړي او د لبنان په ارسال نومي ښار کې د پولیسو یو پوسته هم نیولې. د پیښه وروسته له هغه شوې چې د دغې ډلې یو قومندان د شپې مهال د لبنان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و. او د اوکران د ملي دفاع او امنیت شورا ویان ادعا کوي چې حکومت په لوه ځواکونو د ختیځ لوهانسک او دونیسک سیمو پر پوله دوه لوی خرګوټی نیولی. دی وایي چې په دې سره په دغو دواړو سیمو کې د روسي په لوه بلتون غوښتونکو اړیکې په خپلو کې پرې شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، کردیز، کلات او یو شمېر نور ښارونو کې په اف ام 3.5 سپه صفه وازی اوریدای شي. د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسمشر د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو د تفتیش کار نن پیل شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي په حصاره ولسوالۍ کې طالبانو ته سخت مرګ ژوبله اوښتي.
د 15 شپېتو تنو په حدودو کې وسلوالو وژل شوي دي او د شل نه زیات نور زخمیان دي.
د کندوز درچی اوسیدونکو له نامنې شکایت کوي.
پدشتیا چې کې د تخار د ولسوالۍ نه طالبان راغون شوی دي او همداسې د امام صاحب په سیمه کې هم خارجي او داخلي طالبان سره راغون شوی او وایي جنگ شروع کړی.
د هلمند یو شونکي کې صدر اورو چې څنګه د خپل سر په بایه یو شونځي وساته. د بلخ کندوز او کونړل د راپورونو ترڅنګ ژوند په شیبو کې پروګرام لرو.
خلکو به او بوت څنګه سړی ساتلې او واوره به څنګه ذخیره کوله. د نن خبرونه مو هم دې مطلب ته ځانګړې کړې ده.
تاسو زموږ ژغل ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د ولسمشر د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو تفتیش چې ټاکل شوی و نن په 2 بجې پیل شي، یو ساعت نا وخته پیل شو. ټاکل شوی و چې پرون دا بهیر پیل شوی و. خود افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې دوی د اصلاحات او همپالنې ټیم د وړاندیز په خاطر د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه د تفتیش د ځنډ غوښتنه وکړه. البته دوی 40 ساعت ځنډ غوښتنه کړې وه. ویل کېږي چې همدا شیبه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د رایو تفتیش جریان لري. د ازادي رادیو خبریال یوسف ځدران په دې اړه معلومات درکوي چې بهیر څه ډول پیل شوی دی. آیا د شاغلي عبدالله څارونکو هم د رایو د تفتیش په پروسه کې ګډون لري؟ ځدران صاحب مهرباني.
تاسو اوریدونکو ته سلام. خغلی سروان صاحب، زه چې د انتخاباتو کمیسیون ته تلایم او دلته ګورم. د انتخاباتو کمیسیون کې لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا پروسه باید نن په 2 بجې پیل شوی، په خپل ټایم پیل نشو. په 8 بجې شاوخوا کې موږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لمرستیال خغلی او تکی سره خبرې درلودلې. هغه ویل چې دا پروسه پیل شوې ده. خدای په دې اکل لمړی دا خبرې وورو، وروسته درته نور جزئیات وړاندې کوم. لمړی دا خبرې
دا بهیر د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې پیل شوی. د ملګرو ملتونو د اروپایي ټولنې تحول او تداوم د ټیم
او نورو نړیوالو ادارو څارونکو یې څارنه کوي.
کله چې ورسته موږ دا خونو په طرف لاړو چیرته چې د تفتیش دا پروسه پیلېږي او دا پروسه تا سرته رسیږي، په دې ځای کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کافی اندازه کارمندان وجود لري، همدارنګه د زیاتو صندوقونو سرونه خلاص شوي دي، ولې د تفتیش پروسه عملا نه ده پیل شوې؟ مختلف خبرې وجود لري، څوک وایي چې دا پروسه به د 12 بجو وروسته رسمن پیل شي، ولې په دې عقل چې موږ د څو ټیمونو سره خبرې وکړې، د فیفا د غړو سره هم خبرې وکړې، دوی ویل چې دلیل معلوم نه ده چې دا پروسه ولې داسې سست روانه ده، یعنی په کافی اندازه خلک هم موجود دي، خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم تر اوسه هم کوم څارونکی دلته نه دی حاضر شوی، نه دی راغلی. داسې ویل کېږي چې اوس هم خبرې جریان لري د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم او همدارنګه د یوناما ترمنځ. دا چې څه کېږي وروسته به زه بیا ژوندي معلومات تاسو ته وړاندې کوم.
ډېره مننه یوسف خان زادرانو چې د ولسمشر د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو د تفتیش په اړه معلومات راکول. د ویل چې ظاهرا د رایو تفتیش پیل شوی دی، خو د ښاغلي عبدالله د انتخاباتي ټیم څارونکي تر اوسه پورې کمیسیون ته نه دي تللي چې د رایو د څارنې په پروسه کې برخه واخلي. او د ښاغلي عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي د یوناماو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره په خبرو بوخت دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د شنبې په شپه یو وار بیا د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې. د ننګرهار ولایتي اداروي امنیتي ځواکونو په نښتو کې طالبانو ته درنه مرشوب لاړولې ده. په دې اړه له ننګرهاره د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ننګرهار ولایتي اداروي وسلوالو طالبانو ته حصارک ولسوالۍ په ټولو امنیتي پوستو د بیا ځل لپاره پراخه بریدونه ترسره کړل چې د امنیتي ځواکونو له خوا یې قوي مقاومت شو. د ولایت وین احمد زیاد الزیوی په نښتو کې چې وسلوالۍ په شاو وتنبول څه باندې شپېته تنه وسلوال وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور زخمي شوي دي.
یو ځل بیا د حصارک ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو مخالفینو په ځینو پوستو باندې بریدونه وکړل، بیا نښتي رامنځته شولې. د سیمې د ولسوال صاحب د راپور له مخې چې تازه ولایت مقام ته سپارل ده، نښتو کې د 15 تنو په حدودو کې وسلوالو جل شوي دي او د شل نه زیات نور زخمیان دي. راپور له مخې په دغو نښتو کې افغان امنیتي ځواکونه او ملکي خلکو ته کوم مرجوب نه ده اوښتي. اوس وضعیت آرام دی، ټولې ساحې د افغان ځواکونو په تصرف کې دي.
عبدالزی وایي په ځمکنیو ځواکونو په خوا کې له هوایي ځواک څخه هم استفاده شوې. د نوموړي په خبره د وسلوالو شمیر سلګونو تنو ته رسېده چې بهرني وسلوال هم پکې برخه لري.
تر اوسه پورې کوم ګزارشات چې ولایت مقام ته د ولسوال صاحب له خوا ورکړ شوي دي، د دوی د کشفي امنیتي همکارانو له خوا ورکړ شوي دي، داسې دي چې سلګونه تنه دوی سره تجمع کړی ده او د سرک ولسوالۍ په پوستو باندې په وقفوي شکل سره دوی حملې کوي. او دا گزارش هم دوی ولایت مقام ته ورکړی ده چې ځینې بهرني وسلوال هم دوی حمایه کوي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو وین ذبیح مجاهد د ننګرهار ولایتي ادارې دا په کلک ردوي او یوازې د امنیتي ځواکونو په هوایي بمبار کې د خپلو 11 تنو ملګرو مرګ ژوبله مني.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو څخه اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو azadiradio.com azadiradio.org وګورئ او د ازادي رادیو خبرونه مرکه او نور مطالب پکې ولولئ. د افغانستان دولت وسلوالو مخالفانو د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې د اختر په دوهم ورځ حمله کړې وه او یو شمېر ملکي خلکو ته مرشوب لاړولې وه. په دې پیښه کې د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د خبریال عبدالهیر ورشان د کورنۍ غړي هم شامل دي. د ازادي راډیو خبریال ناجي صافي له د نوموړي کور ته ورغلې وه او په دې اړه یې ورسره مرکه کړې. په سر کې د دې پیښې د جزئیاتو په اړه له دوی څخه معلومات غوښتي.
دوی خو په کلی کې پراتو طالبان راغلي 2300 نفر په کلی معاشره کړی ده. دا کلی نوی نه ده، تقریبا درې څلور کاله کېږي چې هر کال دلته حمله کېږي. دا برګمټال خو تقریبا واته کال کېږي چې دا هر کال یو ځل لاس په لاس کېږي طالبانو جوړ شي. مثلا د لاندې نه دا ډېر تنګه دره د برګمټال تقریبا 50 کیلومتره دومره فاصله لري د مرکز نه.
بلې ورشن صاحب، د طالبانو د دغه حملې هدف ملکي خلک وو او که افغان ځواکونه؟
نو خو دا کلي ته راغلي دي، کلی ته راغلی، کلی سوی دی امنیتی ځواکونه خو کوم ثابته پوسته نه لري هلته. د دې لپاره چې دوی ته کومک ورسېږي، دا دوه درې کاله کېږي محلي پولیس ایجاد شوي دي او 1.5 کسه هلته نغښته دي. هغوی بېنظیر یو څارنه کوي، خالي دغه کوي، نور بیا مرکز خبروي.
په دې پېښه کې ستاسو د کورنۍ څو غړي وژل شوي؟
لس یولس کسانو کې یو کس مسافر د بل ځای نه راغلی. تقریبا دا نور خو نږدې خپلوان زما شپږ کسه دي. دا نور مثلا مثلا د کال مسیح و در مثلا دخوره اینا در نجده وراره می ده اگه در عمرگونه میگه در دلت رحمان و والدیسی نفاریقو دو کال در غزنی پیارتی که کار که و بیاورست دلیل سیدامان ده تقریبا طول هم رزما در کورنی غری ده. مثلا یو در کال مسیح بمده خود وراره و در دو می وراره ده.
حکومت تستاسو سپارخته نصده چه در سیم استراتیجیک ارزخت پاپام باید سدول تدابیر ولاری؟
یو تدابیر به دای چې د مسولین چالت خصوصا امنیتی مسولین چې تاکي بعد د سیمه نه وټاکي چې هغه عمل ته ژوند وکړي. دوی خو مسولین تاکي اوس د برګمټال د ولسوالۍ نه تقریبا د قومندان د درې میاشتې کابل کې دي. د دې اولادونه دلته دي، مثلا قومندان او میامنی هم دا اوس اختر کې دلته دي، مثلا والی هم دلته دي. کنه مثلا حداقل دوی فامیلونه هلته نه، دوی خو باید اوسېږي. کنه حکومت نه یې څوک چې مقرر باید د سیمه نه خلک دغه کې چې عملته خلکو سره واوسي اما ته دفاع وکړی شي.
د نورستان د حملې په اړه مو د امریکا شخ د خبریال عبدالهی روشان مرکه اوریده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
او د سحر لو د ماشم تر او آزادی رادیو اوري. د امریکا کانګرس هغو افغانانو ته چې له امریکایي ځواکونو او ډیپلوماټانو سره یې کار کړی د نورو ویزو د ورکولو پریکړه کړې ده. د امریکا مشرانو جرګې د نورو زرو افغانانو لپاره چې اوسې ژوند په خطر کې دی امریکا ته د تلو او هلته د اوسېدو ویزې ورکوي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په دې اقدام سره افغانانو ته د امریکا د تګ ویزې له 3000 څخه 4000 ته لوړې سوې. دغه طرحه تیره چهارشنبه د امریکا د استازو مجلس تصویب کړه او بیا تیره ورځ د سنا لخوا هم ومنل سوه. د امریکا د مشرانو جرګې غړیو جین شاهین او جان مکین د جولای د میاشتې په 20 نیټې په یوه تازه لایحه کې د کانګرس څخه غوښتي وو چې امریکا ته د تګ زر نوې ویزې د هغو افغانانو ته ورکړل سي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو او یا په دې پوځي امریت کې همکاري کړې ده. ځینې هغه افغانان چې په تیرو 10 کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره د شپړونکو په توګه دنده ترسره کړې، ادعا کوي چې د بیلابیلو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د دغې لایحې له مخې به دغو افغانانو ته د ویزې د ورکړې پروسه ډېره اسانه او چټکه وي. د روان میلادي کال د مې په میاشت کې د امریکا له کانګرس څخه وغوښتل شو چې د 2015 کال تر پای پورې د 3000 شپړونکو د امریکایي ادارو مامورینو او یا هغو افغانانو ته د مهاجرت ځانګړې ویزې ورکړي چې د امریکا مطبوعاتو لپاره کار کړی دی. ویل کېږي امریکا ته د ځانګړو ویزو د پروګرام لپاره هم د اوس 6400 غوښتنلیکونه رسیدلي دي، خو د امریکا په حکومتي ادارو کې د پروسې د پیچلتیا په خاطر هر میاشت یوازې 400 غوښتنلیکونه باندې کار کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې د خلکو له امریکا سره په سخت وخت کې مرسته کړې ده او باید هیر نه سي.
اوس هم د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوو. احمد رحمت الله افغان د کابل ورسپانې لوستیا او غټه کې دراوروي.
کابل چپ ورسپانو به هم د انتخاباتو پر ستونزې او د رایو د بیا تفتیش د څلورم ځل ځنډیدا پاړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر نور نه ځنډیږي. یاد ورسپانې د انتخاباتو کمیسون د رئیس له قوله لیکلي کچیر د عبدالله عبدالله ټیم د تفتیش په پروسه کې ګډون ونه کړي نو دغه بهیر به د ملګرو ملتونو اشرف غنی احمدزی استازو نړیوالو او کورنیو څارونکو پر وړاندې پیل کړي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې پر سیاسي او مدني بنسټونو او همداراز پر سیاسي مشرانو غږ شوی چې ولې چوپه خلو دي او د یو ملي پروسې د بشپړې ناکامۍ په انتظار کې دي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي، تر هغې چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم د رایو په تفتیش کې شامل نسی، د رایو تفتیش او شمیرل به بې معنا وي. د سرنوشت ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي، د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم یوازې وخت ضایع کوي او انتخابات بې اعتباره کوي. د لیکوال پان د یاد ټیم غړي دا هیروي چې افغانانو په ډیرو سختو شرایطو کې رایه ورکړه او چاته به اجازه هم ورنه کړي چې د دوی دغه قربانۍ تر پښو لاندې شي. د محور ورځپاڼې په سر مقاله کې له ولسمشر حمید کرزي غوښتنه شوې چې د یو مسؤول کس په توګه د روان جنجالي بهیرګرم او ناګرم ولس ته روښانه کړي. د محور د سر مقالې لیکونکي په باور روان جنجالونه یوازې نننی منفي عواقب نشي لرلای، بلکې دا د ولسواکۍ هغه بهیر ته زیان اړوي چې سرچینه یې ولس جوړوي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې، کله چې ولس په دې پروسه او پر مخړونکې بې باوره شي، نو بیا څوک هم دا خام باور نشي پخولای. او په پای کې د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي، د رایو په شمیرلو کې بیا ځنډ افغان ولس او حکومت ته د منلو وړ نه دی. په همدې سر مقاله کې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو ته سپارښتنه شوې، انتخابات د ملي پروسې په توګه د هیواد ملي ګټې له شخصي ګټو غوره وبولي او د قدرت ګدۍ ته د رسیدو لپاره تیر دیارلس کلنې لاسته راوړنې د تباه کوونکي سمندر څپو ته ټیل نه وهي.
د کندز په ارچی ولسوالۍ کې خلک له ناامنۍ سر ټکوي. دوی حکومتي چارواکي ملامتوي چې د ولسوالۍ امنیت ته یې توجه نه لري. له کندزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واورئ.
د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د نوموړې ولسوالۍ 90% سیمه د وسلوالو مخالفینو په ولکې کې ده. هغوی وایي که چیرې په نږدې راتلونکي کې دې ولسوالۍ ته پاملرنه ونه شي، په څو ورځو کې به د ولسوالۍ مرکز هم سقوط وکړي. د یادې شوې ولسوالۍ په لسګونه تنه اوسېدونکي په یوه اعتراضي غونډه کې سره راغونډ شوي وو. هغوی د کندز امنیتي چارواکي یې په بېکفایتي تورن کړل. دوی همدارنګه له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې باید د نوموړې ولایت امنیتي چارواکي له دندو ګوښه کړي. د دشت ارچی ولسوالۍ د خلکو استازی مولوی عبدالله قرلوق له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
نیروهای امنیتی که در ولسوالی د شهرچی است، از قبل پولیس
په د شهرچی ولسوالی کې چې د ملي اردو، ملي امنیت، ملي پولیس او سیمهیز پولیس ځواکونه دي، په خپل منځ کې همغږي نه لري. په ټوله کې دا د کندوز امنیتي چارواکو بې کفایتي او د مدیریت ضعف ښکارندوی ده، چې له امله یې په کندوز کې ناامنۍ زور اخیستی دی. قرلوق زیاده کړه چې د نوموړي ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته د مرکزي حکومت لخوا هیڅ پاملرنه نه ده شوې. هغه عملیات چې پیل شوي وو نمایشي عملیات وو. په همدې حال کې د یادې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی امین الله وایي:
مرکزي حکومت څخه موږ دا غواړو په بار بار چې موږ په ولسوالۍ کې څه اشخاص ځای پر ځای کړي، تغیرات راولي. حتی په 15 کاله کې د قمندان د امنیت د ولسوالۍ په یو ځای کې دی، هغه څوک نشي شورولی د هغه ځای څخه چې برطرف کړي. دې کې وایي چې تغیرات راشي، تبدیلات راشي، ښه عادل خلق التراسی، مخلص خلق راشی پوچو.
هغه وای چې وسلوالو مخالفینو دوی ته په سیمه کې کوم ستونزه نه ده جوړه کړې، خو که حالت هم دا شانته ادامه پیدا کړي، یو شمیر خلک به له سیمې څخه په کډه شي. بلخوا بیا د کندز والی غلام سخی بغلانی وای چې نامنې په کندز کې یو نوې پدیده نه ده. له لسو کلونو را په دې خوا د نوموړي ولایت په ولسوالیو او اړوندو سیمو کې جګړې دوام لري.
البته په دشت کې د تخار د ولسوالیو نه طالبان راغونډ شوي دي، او همداسې د امام صاحب په سیمه کې هم خارجي داخلی طالبان سره راغون شوی و وای جنگ شروع کړی. د یو دوه درې پوسټو په تغییر سره په دواړه ولسوالیو کې ارزو وسوایل سم چې هلته امنیتي کمربند جوړ شوی او هغه جنگونه دفع شوي. لکه څنګه چې مخکې هم ما اطلاع واخیسته، دوه درې تعرضه په یو پوسته شوي دي، تاشګزار او په سیکو پرک پیسې کې هغه بیرته په شاته بول شوي او نور اطمینان لرم چې هغوی یو نشته مخکې نشي راتلی.
دا په داسې حال کې ده چې دوه میاشتې مخکې هم په نوموړي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا ګډ عملیات پیل شوي وو. همدارنګه امنیتي چارواکو ویلي وو چې دوی د لسګونو مخالفینو په وژلو سره د ارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه پاکه کړې. د یادونې ده چې اوس مهال سیمهیز چارواکي وایي د نوموړې ولسوالۍ یوازې د ملاقلي بازار، د تیمورانو کلی او د دفتانوی کلی د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده، چې ډېر ژر به یې په خپل کنټرول کې راولي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو او دغه راس له هلمند څخه یو مفصل راپور لرو. په دې مفصل راپور کې د شاه محمود کیسه ورې چې د خپل ژوند په بای یو شونځه د لنډیدو ژغورلې ده. په بل خلایت کې د مستوفیت ادارې چارواکي وایي چې نسبت په خواته د دې ادارې کالنی عواید کم شوي دي او اساسي علت یې دا دی چې په وروستیو کې انتخابات په لانجې اوښتي دي. د بلخ مستوفي محمد اسحاق سروري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د روان مالي کال په وو میاشتو کې د دوی عواید شپږ ویشت فیصده کم شوی او دوی ندی توانیدل چې د مالی وزارت پلان په سم ډول تطبیقی. لبلخ د ازادي راډیو د خبريال مجیب رحمان حبیبزی راپور واوري.
په بلخ کې د مسؤلیت ادارې چارواکي وایي چې په وایدو کې څه باندې شل سلنه کموالی رامنځته شوی دی. د دې ادارې مشر محمد اسحاق سروري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د روان مالی کال په اووه میاشتو کې عواید شاوخوا شپږ ویشت سلنه کم شوي او عمل یې هم په هیواد کې موجوده سیاسي بحران او انتخاباتي لانجې ګڼي. هغه وایي چې سوداګر په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نهښه کوي او هم مهاله په دې ولایت کې د مالي ورکونې څخه هم تېښته موجوده ده چې له امله یې د بلخ مسؤلیت نه دی توانېدلی کوم پلان چې د مالی وزارت لخوا ورته ورکړل شوی و تطبیق او برابر عواید ترلاسه کړي. ښاغلی سروري د بلخ ګمرک د دې ادارې لپاره د عوایدو لویه سرچینه په ګوته کوي او وایي چې اوس مهال د شمالي ولایتونو بل خصوص بلخ په تجارتي بندرونو کې د لیک درالیکت کچه کمه شوې او د دوی پر عوایدو یې هم منفي تاثیر کړی دی.
دا جمله ګمرک ولایت بلخ شامل است کې او عواید همدغه او عواید کلان است.
په جمله کې د بلخ ولایت ګمرک هم شامل دی چې د عوایدو لویه سرچینه ده او د بلخ د مسؤلیت عواید د مالی وزارت د پلان په اساس شپږ ویشت سلنه نسبت تېر وختونو ته رقم
شوي.
ښاغلی سروري له مالیې څخه تېښته هم د دې مصوفیت د عوایدو د کچې د کموالي عمده عامل په ګوته کړ او ویې ویل چې لا هم په هیواد کې د مالیې ورکونې فرهنګ نه دی ترویج شوی.
فرهنگ مالیاتی به اندازه کافی نادیده نشده به خاطر مردم از مالیات اندازه
لا هم په هیواد کې د مالی ورکون فرهنګ نه دی مروج او خلک د مالی ورکون څخه تېښته کوي. دا هم د عوایدو په کموالي کې لوی منفي تاثیر
اوسه په واردات او تجارت صادرات کې.
په عین وخت کې د بلخ ولایت ځینې اوسیدونکو هم دا تاییدوي چې خلک د سیاسي او ټولنیز موجوده ستونزو له امله پنګونې ته زړه نه کوي او لا هم دوی فکر کوي چې د مالی پیسې په غیر قانوني توګه دولت له دوی څخه تر لاسه کوي.
موږ په دې برخه کې ډیرو ربړو او ستونزو سره مخ یو. یو ستونزه دا ده چې مثلا دولت په دې برخه کې کار نه دا کړی او بل خلک فکر کوي چې دا پیسې له دوی نه په شکل دی ناقانونه اخیستل کیږي او بل په دې د پوهاوی په برخه کې هم دولت متاسفانه کم کارونه چې باید کړی وای متاسفانه کارونه نه دي کړی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم د بلخ ولایت د حیرتان سوداګری ښارګوټي مسؤلینو په دې بندر کې د صادراتو او وارداتو د کچې له کموالي څخه خبر ورکړی و. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
د اسرائیل صدر اعظم په خپل تلویزیونی وینا کې ویلي چې د دغه هیواد ځواکونه به د اړتیا تر وخت پورې په غزي کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر باندې کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي موږ له لمړي سره ژمنه کړې و چې زموږ هدف خپل خلکو ته د ارامتیا او امنیت راوستل دي او دغه هدف ته تر رسیدو پورې به خپل عملیاتو ته دوام ورکوو. نوموړي پرون په یوه تلویزیون وینا کې ویل ک حماس پر اسرائیل خپل بریدونه ونه دروي نور ډېره ګرانه بایه به ورکوي. په همدې حال کې اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیلو د پولې او غزې ترمنځ یو دېرش تونلونه له منځه وړل شوي دي او په وینا یې د اسرائیلو ماموریت خدمتو ته نږدې سوی دی. راپور نو وای د اسرائیل ځینې ټانکونه له سرحدي سیمو څخه بیرته ګرځېدلې دي. دغه راز د اسرائیل پوځ د غزې په شمال کې د بیت الله شهر هغو فلسطینیانو ته چې د جګړو له ویرې له خپلو سیمو وتلي وو ویلي چې بیرته خپل کورونو ته ورسي. له دې څخه دا جوتیږي چې په دغه سیمه کې د اسرائیلو عملیات ختم شوي دي. اسرائیلي ځواکونو د شنبې د ورځې په لومړیو کې د خپلې وسرتیرې د لټون سره هم مهاله د غزې تړانګې پر رفح شهر بمباري کړې ده. پر رفح شهر د اسرائیلو د توپونو په برید کې پنځه دیرش فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل وایي وروسته له هغه چې د جمعې په ورځ د حماس له لورې د نړیوالو په منځګړیتوب پر بند مات سو، د دوی یو سرتیری تښتول شوی دی، خو حماس بیا د دغه سرتیر د نیولو خبره نه مني. حماس وایي له هغو وسلوالو سره چې له اسرائیلي ځواکونو سره یې نښته وسوه، خپلې اړیکې له لاسه ورکړې دي. حماس زیاتوي دغه سرتیری او فلسطیني ځواکونه یو ځای وژل شوي دي. اسرائیلي الوتکو پرون د غزې پر اسلامي پوهنتون هم برید کړی او د ودانۍ ته یې ډېر زیان رسولی دی. د اسرائیلو پوځ ادعا کوي چې په دغه پوهنتون کې دننه د وسلو جوړولو یو مرکز و. د غزې په جنوب کې د خان یونس ښاري اوسیدونکو یې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي. دوی هغوی د اف شپاړس الوتکې یو توغندی وویشت چې ټوله سیمه یې ویجاړه کړه. د فلسطینیانو کورونه ټول له منځه ولاړل. په همدې حال کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون ویلي هغه طرحه چې مصر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند لپاره وړاندې کړې، د دواړو لورو ترمنځ د جګړې د ختمولو فرصت برابرولی سي، خو دا خبرداری هم ورکړ چې د وخت په تېرېدو سره هر څه پیچلي کېږي. ټاکل شوی وایي یو فلسطیني پلاوی چې د حماس ډلې استازی هم پکې شامل و، پرون د خبرو لپاره قاهرې ته ورسېږي، خو یوه اسرائیلي چارواکي ویلي چې دغه هیواد خپل استازی قاهرې ته نه لیږي. هغه پر حماس تور ولګوي چې له نړیوالو منځګړو سره دوه مخې کوي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ په جګړه کې چې لڅ باندې درې اونۍ راهیسې پیل شوی،